தவனை கிபவாவரே. د میرمن کانتونی پر خوشی کې دولس مشر کرزی او نړیوالو خوښی ښکاره کړه. ناټو افغانستان ته د ځواکونو له لیږلو سره سلا شوه. د کابل په نارنج غونډۍ کې د لرغونو آثارو لپاره کیندنې کیږي. په کندوز کې څو تنو کاندیدانو استعفا ورکړي. پېشکمش کې سخت باران ووري او ځینې نور راپورونه. خو په پیل کې هم د نړۍ د دې سات خبرونه سلطان محمد سرور چمتو کړي او وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزایی د ایټالوي برمتنی ولشبې خځې د خوشی کېدو لپاره د ترسره شویو زیارونو ستاینه او قدردانی کوي. د ازبکستان وروستیو ناکراریو د ناتو تړون او روسیې ترمنځ اختلافات رامنځته کړي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې غور کوي چې د هغو رپورټونو د سپیناوي لپاره چې وایي د سوریې استخبارات اوس هم په لبنان کې فعالیت کوي دغه هیواد ته یو تحقیقاتي پلاوی واستوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د پاملرنې د مؤسسې د ایټالوي کارکوونکي کلیمنتینا کانتونی د خوشی کولو لپاره د کورنیو چارو د وزارت د هلو ځلو او د قومي مشرانو د مرستو قدردانی وکړه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له څلورویشتو ورځو وروسته پرون د کانتونی خوشی کېدل د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د زیارونو په نتیجه کې د قومي مشرانو او دینی علماو په شمول د ولس د بیلابیلو پرګنو په مرسته ترسره شوي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي پرون ورته څرګندونې کړې دي. مونږ د قومي او ولسی هغو مشرانو قدردانی کوو چې له مونږ سره یې مرسته کړې او په دغو خبرو کې یې زموږ په نیابت په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه برخه اخیستې. نو همدا و چې د دغو خبرو په نتیجه کې برمتنیونکو په پای کې دغه ښځه خوشی کړه. چارواکي وایي چې د کلیمنتینا کانتونی روغتیایي وضعیت ښه دی. د برمتنیونکو هویت تر اوسه نه دی څرګند. دو دیرش کلنه کلیمنتینا څو ساعته مخکې په یو ایټالوي الوتکه کې له کابل نه د روم په لور والوته. د ایټالیا جمهور رئیس کارلو ازیګلیو چیامپی ویلي دي چې د کانتونی په خوشی کېدو به هده خوشاله شوی او د آرامۍ احساس کړی. د ازبکستان وروستیو ناکراریو د ناتو تړون او روسیې ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. روسیه د ناتو تړون د دې غوښتنې چې په اندیجان ښار کې د مظاهرو په محل د خلکو د وژنې په اړه ښایي نړیوال تحقیقات ترسره شي مخالفت کوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی ایوانوف پرون په بروکسل کې د ناتو تړون چارواکو سره د خبرو په محل ویلي دي چې په اندیجان کې دغه ناکراری د افغانستان له لوري ترتیب شوې وه او ازبکي چارواکو د دغو ناکراریو په محل 50 تنه داسې کسان نیولي او وژلي چې د ازبکستان نه دي.
Серьезную озабоченность вызывает также обстановка в ряде регионов Азии и Ближнего Востока, где наблюдается рост радикализма.
Де Манзани Асия ау Манзани Хатис по Юшмир Симу ке де Бансад Палани ау Тархагари Парахтия де Андихни Валда. По Узбекистан ке Русай Накарария хам Явана Хада. Лагу маалумату сарасам че мунтар ласа кли де Дагу Пеху Ангеза ау Асас де Афганистан Лулури ди. د روسیې دفاع وزیر په دې حکله نور څه تفصیل نه دی ورکړی او د دې د خبرو تایید هم نه دی ترلاسه شوی. ناتو تړون ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیې او امریکا غوښتنه کړې چې د اندیجان د پیښو په حکله ښایي مستقل نړیوال تحقیقات ترسره شي. د ازبکستان حکومت وایي د پولیسو او ولسی خلکو څخه 133 کسه هغه مهال مړه شوي چې حکومتي قواوو د اندیجان ښار د ناکراریو په مهال ګولۍ چلولې. خو د بشري حقوقو پلویان او د ازبکستان د حکومت مخالفین وایي چې د وژل شویو کسانو شمیره زرو تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي کوفی انان وایي د هغو رپورټونو د سپیناوي لپاره چې وایي د سوریې استخبارات اوس هم په لبنان کې فعال دي دغه هیواد ته د یو تحقیقاتي پلاوي په لیږلو غور کوي. متحدو ایالاتو او فرانسې کوفی انان دې ته هڅولی چې دغه شان یو پلاوی لبنان ته واستوي. د ملګرو ملتونو د چارواکو یو هیئت تیره میاشت رپورټ ورکړ چې سوریې خپلې قواوې له لبنانه بهر کړي خو د دې ټینګار نه شي ترلاسه کېدی چې د دغه هیواد د خفیه استخباراتو مامورین به اوس هم په لبنان کې پاتې وي. بلخواته د سوریه واکمن باسګوند پرون په دې موافقه وکړه چې په هغه بیلنی حالت کې چې له دوه شو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې نافذ دی یو څه آسانتیاوې راولي او مستقلو مطبوعاتو او سیاسي ګوندونو ته به اجازه ورکوي. خو د سوریه واکمن ګوند دا هم ویلي دي چې سیاسي ګوندونه باید قومي، سیمه ایز او مذهبي بنسټونه ونه لري چې په دې سره کوردي او اسلامي ګوندونه له حکومتي منل شوي نظام څخه بهر پاتې کیږي. او د جنوبی کوریا جمهور رئیس نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا جمهور رئیس جورج بوش سره ګوري. ټاکل شوی ده چې دواړه جمهور رئیسان به د شمالي کوریا په اړه د خپل ګډ دریځ د څرګندولو لپاره په یوه اعلامیه کې د شمالي کوریا له مشرانو وغواړي چې د دغه هیواد د اتمي هلو ځلو د څېړنې لپاره د شپږو اړخونو خبرو ته ستانه شي.
د نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل.
Confirms, reconfirmed, I should say, NATO support to the very important legislative elections in Afghanistan.
دا د ناتو د عمومي منشي هوپ یبدی شفر ژغو چې په افغانستان کې د انتخاباتو له امنیت سره د مرستې په خاطر د ناتو د ځواکونو د لیږلو په پریکړې ژغېده. د دې پریکړې د جزئیاتو په څنګ کې به واورئ. ولسمشر کرزی د میرمن کانتونی پر خوشی کېدو خوشی ښکاره کړه. په کندوز کې څو تنو کاندیدانو استعفا ورکړه. د کابل په نارنج غونډې کې کیندنې کیږي.
دلته خو بودایي معبد و او امکان لري چې ارزشمن نور آثار مون په لاس راوړو.
په زابل کې د کوکنارو د کروندو د اړولو کار پیل شوی خو کروندګر وایي
داسې خو نه کیږي چې دوی زموږ تاریخ راماتي او تخمونه او کاریزونه شان نه راپاتې.
د څونورو راپورونو په پای کې د ګوري اچار تانس پروګرام او د چمکلي تعلیمي ډرامه هم اوریدئ شئ. راوښلمړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن له څلورويشت ورځو وروسته د پاملرنې د نړیوالې موسسې د ایټالوي کارکونکو میرمن کلیمنتینا کانتونی د خوشی کېدو هرکلی وکړ. میرمن کانتونی د سور په شپږمشتمه نیټه د کابل ښار له لسمې ناحیې د څلورو وسلوالو لخوا تښتول شوې وه. دوه دېرش کلنې کانتونی په افغانستان کې د پاملرنې په نړیوالې موسسې کې د درو کلونو په مخه له کونډو ښځو سره د مرستو چارې پر مخ بیولې. د هغې له برمته کېدو وروسته په زرګونو ښځو په تېره بیا کونډو ښځو په کابل کې مظاهرې وکړې. د کلیمنتینا برمته کېدا د ایټالیا او افغانستان د حکومتونو پر اړیکو هم اغېز وکړ او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د ایټالیا پر سفارت نیوکه وکړه چې له برمتهګرو سره خامخ خبرو هڅه کوي. بل لور ته د ایټالیا حکومت د کلیمنتینا د خوشي کولو لپاره د افغانستان د حکومت هلې ځلې سستې وبللې. خو د میرمن کانتونی له خوشي کېدو وروسته د ایټالیا ولسمشر کارلو ایزیګیو خوښي څرګنده کړه او د افغانستان د حکومت له چارواکو څخه مننه وکړه. د ایټالیا صدر اعظم برلاسکونی چې په لوکزامبورګ کې خوشحالي ښکاره کړه. د کانتونی پلار په میلان کې د خپل کور مخ ته خبریالانو ته وویل چې لور مې په تلیفون کې راته هلو وویل. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویندوی لطف الله مشال د میرمن کانتونی له خوشي کېدو وروسته وویل چې د هغې حالت ښه دی. د پاملرنې د نړیوالې موسسې ویندوی په کابل کې سی این این تلویزیون ته وویل چې برمته نیونکو له میرمن کانتونی سره بد چلند نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي پرون د کلیمنتینا د خوشي کېدو د اعلان په ترڅ کې وویل چې د هغې په خلاصون کې له قوې څخه کار نه دی اخیستل شوی او د منځګړو په واسطه پریښودل شوی دی.
زه خوشاله یم چې تاسو ته دا وایم چې کلیمنتینا کانتونی چې د افغانستان خلکو د خدمت لپاره راغلی وه او څلورش ورځې مخکې د یو ګروپ لخوا وتښتول شوه، نن ماښام موږ په دې موافق شو چې هغه آزاد کړو. موږ په زغرده وایو چې د افغانستان دولت پالیسي دا ده چې له تښتونکو سره معامله نه کوي او معامله مو نه ده کړې. په دې کې نه پیسې ورکړل شوي دي او افغانستان د حکومت لخوا نه کوم بل امتیاز ورکړل شوی دی. منتها د دغو فعالیتونو په نتیجه کې د افغانستان د خلکو د مجموعي غوښتنې په نتیجه کې دغه خبره په ډېر سوله ییز ډول پای ته ورسېده.
د ایتالیا حکومت پرون وویل چې میرمن کانتونی به د نننۍ جمعې په ورځ ایتالیا ته راوګرځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي د میرمن کانتونی په خوشي کولو کې د بیلابیلو ادارو هلې ځلې هم وستایلې او ویل
کورنوی چار دی وزارت ټول منصبینو کوشش وکړه چې داس په داس شرایطو کې د آزاد کی چې هیڅ صدمه ورونه رسی که څه هم داس امکانات څو ځلې موجود شول چې د عملیاتو له لارې هم دا خلاصېدلی شوای مګر صرف د دې لپاره چې دې ته صدمه ونه رسیږي موږ خبرو ته دوام ورکړو او کوشش مو دا وکړو چې په سوله ییزه توګه دا راخلاصو.
د ښاغلي جلالي په خبرو کې اشاره شوې وه چې دوی کولی شول له قوې څخه په استفادې سره کلیمنتینا کانتوني خوشي کړي. له دې خبرې داسې نتیجه اخیستل کېدای شي چې ممکن د افغانستان امنیتي ادارو ته د برمته نیونکو د ځای ځایګي پته لګېدلې وي او که همغسې چې ښاغلی جلالي وایي له برمته نیونکو سره معامله نه وي شوې نو ښایي برمته نیونکي ونیول شي. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د میرمن کلیمنتینا کانتوني پر خوشي کېدو خوښي ښکاره کړه او د هغه د مطبوعاتي دفتر له لوري په دې مناسبت یوه اعلامیه خپره شوې ده. په اعلامیه کې د کورنیو چارو وزارت او قومي مشران ستایل شوي چې د میرمن کانتوني په خلاصون کې مرسته کړې ده. د دې اعلامیه نور جزئیات فرشته جلال زیره اوروي.
افغان جمهور رئیس حمید کرزی د ایټالوي میرمنې کلیمنتینا کانتوني په خلاصون باندې خوشحالي څرګنده کړې. جمهور رئیس کرزی د کورنیو چارو وزارت او قومي مشرانو په دې ستایل چې د ایټالوي برمتسوي په خلاصون کې تر اوسه خواري کړې. په هغه مطبوعاتي بیان کې چې د جمعې په ورځ د افغانستان د دولت د ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه خپور شوی د ولسمشر کرزی له خولې لیکل شوي د پاملرنې د موسسې د ایټالوي کارکوونکي خوندي خلاصېدل د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د خلکو د بېلابېلو ډلو لکه قومي مشرانو او ملایانو ته زیار پایله وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي هم د پنځم به پورت عین موضوع یاده کړی و. دا وویل موږ د قومي مشرانو او سیمه ییزو مخورو منندوی یو چې په ځینو برخو کې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول مرسته راسره کړي ځکه خو د دې ټولو په پایله کې تشتونکي دې ته مجبور اسول چې کلیمنتینا خوشی کړي. د دې ښکاره نه ایټالوي کلیمنتینا کانتوني څه باندې 2.5 کاله د پاملرنې په نړیواله خیریه موسسه کې له افغانو کونډو او بې سرپرستو سره د مرستندویو پروګرامونو همغږي کوونکې وه چې څلورویشت ورځې دمخه د کابل په زړه کې وتښتول سوه. ټاکل شوې ده چې دا به د نن ورځې په وروستیو کې له کابل څخه روم ته والوځي خو تر هغه دمخه به له ولسمشر کرزي سره وګوري او خبرې به ورسره وکړي. دا چې کلیمنتینا چا تښتولي وه لا تر اوسه نه ده څرګنده خو ویل کېږي چې د کلیمنتینا روغتیایي حالت ښه و. د افغانستان جمهور رئیس سړي تښتونه له افغاني دود دستور او د اسلام له دین سره یوه مخالفه خبره بولي ځکه خدای باور لري چې هم د مخالفت سبب سو چې هغه لیکنټونی دي خوندي خلاص شي. بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د افغانستان او ایتالیا دولتونو په دې استایل دي چې د کانتوني په خوندي خلاصولو کې هڅه کړي. په هغه بیان کې چې د امریکا د سفارت لخوا خبر شوی راغلی د افغانستان دولت او د ایتالیا سفارت په دې استایل ورته چې دا کړکېچنه مسأله په قراري او هواري حل کړه.
فرشته جلال زیبا چې د میرمن کلیمنتینا کانتوني د خوشی کېدو په حق له د افغانستان د جمهوري ریاست د اعلامیې جزئیات بیانول. لویدیزو ورسپانو هم د میرمن کانتوني د خوشی کېدو په ارتباط لیکنې چاپ کړې دي چې لنډیزې دلته تاسو ته وړاندې کوم. واشنگتن پوست د میرمن کلیمنتینا کانتوني د راخلاصولو لپاره هغو بې شمېره هڅو ته اشاره کړې او لیکلي چې هغه مهال چې کلیمنتینا په کابل کې د یوې وسلوالې ډلې لخوا برمته شوه په کابل کې د دې د راخلاصولو لپاره د مظاهرو یوه لړۍ پیل شوه. ورسپانه لیکي حتی په افغانستان کې د موبایل د تلیفون دوو لویو کمپنیو خپلو مشتریانو ته تلیفوني پیغامونه استول او په دغو پیغامونو کې خلک هڅول چې که چیرې د میرمن کانتوني په اړه معلومات لري نو پولیسو ته دې احوال ورکړي. واشنگتن پوست لیکي د دې ایټالوي میرمن د راخوشي کولو لپاره د خبراتورو بهیر لستونزو او اواسو سره ملګری وو. د دې ورځپاڼې همداراز د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د یوه مامور شکایت خپور کړی چې ویلي وو یو ځل ایټالوي چارواکو د کلیمنتینا کانتوني د راخوشي کولو په هڅو کې مداخله وکړه. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه هم همدې موضوع ته اشاره کوي او لیکي د برمته نیونې دا پیښه د حامد کرزي د حکومت په واکمنۍ کې شوې چې د امریکا د متحده ایالاتو ملاتړ هم ورسره دی او دا ورځپاڼه زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د طالبانو او جنایتکارو ډلو د بریدونو له لړۍ سره د مقابلې په حال کې دی. لاس انجلس ټایمز د افغانستان د کورنۍ چارو د وزیر علي احمد جلالي له قول لیکي چې ویل د میرمن کانتونی د رخصی کولو په وړاندې هیڅ راز امتیاز نه دی ورکړی شوی، بلکې د افغانستان د کورنۍ چارو د وزیر په وینا د پولیسو د ځواکونو او قومي مشرانو سپینږیرو او علماو هڅې چې له برمتنیونکو سره خبرې اترې وکړې د دې ایټالوي میرمنې د خلاصون لامل شو. ورسپانه لیکي کلیمنتینا کانتونی تیره شپه په کابل کې د ایټالیا په سفارت کې تیره کړه او تمه ده چې نن به ایټالیا ته ستنه شي. داود امریکا د تو ورسپانو تفسیری چې د میرمن کانتونی د خلاصون په ارتباط چاپ کړی دی. د خبرونې په دوام کې د ناټو د هغې پریکړې جزئیات بیانوي چې پر اساس د افغانستان له پارلماني انتخاباتو سره د مرستې لپاره ځواکونه استوي. راسره اوسئ.
آزادی رادیو تغوگونیسی او پا افغانستان او نری که پروان و حالاتو ترنور و لمره زان خبر.
ساعت 2:16 دی. د شمالي اتلانتیک د تړون د شپږویشتو غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو د پنجشنبې په ورځ د بلجیم په براسل کې په خپله غونډه کې د افغانستان د حالاتو په ګډون د بالکان، عراق او همداشان د ازبکستان په ګډون په مرکزی آسیا کې د ثبات پر مسالې خبرې وکړې. د دې تړون د غونډې د عمده پریکړو په لړ کې افغانستان ته د نورو امنیتي ځواکونو لیږدول او د سودان دارفور ته د افریقایي اتحادیې د ځواکونو د ماموریت پیل کېدل شامل دي. د دې موضوع تفصیل به د عارف اسمازی په راپور کې واورئ.
د شمالي اتلانتیک د تړون د غونډې عمده موضوعګانې د نړۍ د کړکېچنو سیمو په اړه وې. د ناتو د دفاع وزیرانو د پنجشنبې د ورځې د غونډې په ترڅ کې اعلان کړه چې دا تړون به د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د امنیت لپاره د هیواد ته نور سولساتي ځواکونه هم ولېږدوي. ناتو په اوس کې په افغانستان کې 8300 نړیوال سولساتي لري چې د کابل په ګډون د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د امنیت په ساتنه بوخت دي. د ناتو عمومي منشي یوف دی هوپ شفر وویل د ناتو نوی سولساتي ماموریت به د دې تړون د تیر کال د اکتوبر د ماموریت په شان وي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ترڅ کې په دې هیواد کې ترسره کړ. نوموړي زیاته کړه.
This is confirms, reconfirmed, I should say, NATO support to the very important legislative elections in Afghanistan.
وزیرانو په دې سلام وکړه چې ناتو په افغانستان کې له دغو مهمو پارلماني ټاکنو سره مرسته کوي او زه تاسو ته ویلی شم چې ناتو به لکه د تیر کال د جمهوري ریاست د ټاکنو په څیر له دغو انتخاباتو سره د چټک غبرګون د دریو کنډکونو مرسته وکړي. موږ به احتیاطي ځواکونه راوغواړو او دا عملیه به هم لږ زیات د تیر عملیه په شان وي چې تاسو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لیدلې وه.
د ناتو په غونډه کې د نورو پرمختګونو په څنګ کې د سودان دارفور ته د افریقایي اتحاد د 15000 کسیز سولساتي ځواک په ستراتیژیکا لیږدونه موافقه وشوه. ناتو او اروپایي ټولنې دواړو د سودان دارفور ته د خپلو ځواکونو له لیږدونې څخه ډډه کړې ده او د دې کار لپاره د افریقایي اتحادیې د سولساتي ځواکونو لارښوونه او اکمالات په غاړه اخیستي دي. د ناتو د غونډې په ترڅ کې اټکل شوې ده چې د روسیې د دفاع وزیر سرګی ایوانوف په مختلفو ستونزمنو سیمو کې د روسیې د موقف په اړه رڼا واچي او په خاصه توګه به نوموړی د عراق، افغانستان، بالکان او سودان د حالاتو په اړه د روسیې د حکومت موقف څرګند کړي. نوموړی به همداشان د جرمني د دفاع وزیر پیټر شتروک سره ځانګړي لیدنه کتنه وکړي او د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ په مسله به وګړي. د روسیې او جرمني ترمنځ په نظامی همکاریو کې د تروریزم ضد عملیات او تمرینونه شامل دي.
په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو له امنیت سره د مرستې په هدف افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو په باب د ناتو د غړي هیوادونو پریکړې ته کتنه وه. د افغانستان د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره چې د سنبلې په 28 نیټه ترسره کیږي د ټولو کاندیدانو د نومونو لیست رواني جوزا له 14 تر 19 پورې په ټولو ولایتونو کې د دې لپاره وړاندې شوی و چې که څوک په کوم کاندید شکایت لري نو د انتخاباتو مقامات ورڅخه خبر کاندي. پرون د خلکو د شکایتونو لپاره وروستۍ ورځ وه. د انتخاباتو مسؤلان وایي له څو ولایتونو څخه نسبتا ډېر شکایتونه ترلاسه کړي دي. په دغو ولایتونو کې یو هم کندوز و. په کندوز کې څو تنو کاندیدانو خپل نومونه تأخیستی او لکاندیدو څخه استعفا وکړي. لسیمی څخه نور محمد سهیم راپور راکوي.
پنجشنبه د جوزا په نولسمه نیټه د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د لیستونو د خپرېدنې او د همدغو کاندیدانو په هکله د خلکو د نظریاتو د اخیستلو وروستۍ نیټه وه. د معلوماتو له مخې د کندوز ولایت له 7 نه 15 تنو ولایتي شورا ته ځانونه کاندید کړي دي چې 14 تنه یې ښځې دي او ولسي جرګې ته 9 تنو ځانونه کاندید کړي دي چې 15 تنه یې ښځې دي. د کندوز ولایت د انتخاباتي دفتر یو خبرځای ازادۍ راډیو ته وویل چې د جوزا تر 19 نیټې پورې د کندوز ولایت څخه د ولسي جرګې ته د 9 کاندیدانو له جملې څخه یوازې 1 تن نارینه استعفا ورکړې ده او د ولایتي شوراګانو د له جملې څخه 4 تنو چې 3 تنه یې ښځینه دي مستعفي شوي دي. د جوزا له 14 نیټې څخه تر 19 پورې د اعتراض 55 پاڼې دغه دفتر ته رسېدلي دي. د کندوز ولایت د انتخاباتي دفتر ویاند حمیدالله بلوڅ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې له ولایتي شورا څخه د زیاتو ښځو د استعفا علت د دوی په نظر څه دی داسې وویل.
کدام علت مشخصی دیگری وجود نداره و این کاندیدایی که آمدن خودشون داوطلبان و آمدن که ما استعفا میکنیم به خاطر اینکه ما توانایی پیش بردی
دی وایی موږ کوم ځانګړی علت پکې نه وینو. دغه کاندیدان په خپله خوښه راغلي او استعفا یې ورکړې ده. ممکن دوی د افغانستان په دې نارینه سالاره ټولنه کې د کمپاین وسه نه درلوده او یا هم ممکن د دوی اړوند فامیلونو مرسته نه وي ورسره کړې. په هر صورت دوی په خپله خوښه استعفا کړې ده او چا په دې هکله مجبوري کړي نه دي. ویل کېږي چې انتخاباتي دفتر ته رسېدلي اعتراضات به په بشپړه امانتدارۍ او سري ډول شنبې د جوزا په 1 نیټه په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستول شي تر څو غور پرې وشي. خبرځای زیاته کړه چې تر انتقاد لاندې کاندیدانو ته د سرطان له 12 تر 14 پورې وخت ورکول کېږي چې د ځان په باب د استیناف غوښتنه وکړي او هم هر کاندید د سرطان تر 14 نیټې پورې له کاندیدېدو څخه د استعفا وخت لري او له دغې نیټې راایسته د دوی استعفا نه منل کېږي او د کاندیدانو تصفیه شوی او وروستی لیست به د سرطان په 1 نیټه خپور شي. د یادولو وړ ده چې د کاندیدانو لپاره د کمپاین نیټه د اسد د میاشتې له 26 څخه د سنبلې تر 24 نیټې پورې په پام کې نیول شوې ده. نور محمد سهیم، د ازادۍ راډیو، کندوز.
د خبرونه په دوام کې به واوري چې د کابل په نارنج غونډه کې د لرغونو آثارو لپاره کیندنی کیږي او د تخار ولایت په شکمش کې همدا شیبه باران وری او کروندګر اندېښمن دي. تاسو وروسته
درشن آسمان لاندې
دا ازادۍ رادیو دا هنری تفریحي خبرونه د هر جمعه په ورځ خپرېږي.
نو په عمومي صورت سره زما خپل سندرې چې شخصا زما وزلي ویلي
دا پروګرام د شنبه په ورځ د سهار په 8 بجو تکراریږي.
په دې لری مملکت کې چې موږ د افغانستان د آسیایي موسیقي نه ژوند کوو،
ستاسو ټلیفوني پیغامونه،
مرکې او په زړه پورې سندرې
په دې پروګرام کې اوریدلی شئ.
د دې خبرونه وخت یعنی ترشن آسمان لاندې پروګرام وخت مهیروي د نن ورځې د مازیګر له 4 بجو تر 5 بجو پورې د پروګرام په مستقیم ډول وړاندې کیږي او تاسو هم کولی شئ چې د خبرونه له درنو میلمنو څخه پوښتنی وکړي او یا هم د موضوع په ارتباط چې فلم دی خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د وزارت د لرغون پیژندنې ریاست سبا د غبرګولي په 1 نیټه د کابل ښار په جنوب کې د نارنج په غونډۍ کې کیندنی کوي. دا د کیندنو دوهم پړاو دی چې په نارنج غونډۍ کې ترسره کیږي. د کیندنو لومړی پړاو په روسش کال ترسره شوی و چې په نتیجه کې د یفتلیانو د کلتوري پیر ځینې خاورین آثار ترلاسه شوي و او د کورنیو او بهرنیو کارپوهانو پام یې ځان ته اړولی و. خان محمد سین په دې اړه راپور راستولی.
د افغانستان د لرغون پیژندنې ریاست په تیلې ده چې په راتلونکې اونۍ کې د کابل ښار د نارنج په غونډۍ کې د لرغونو آثارو د لاسته راوړنې په مقصد د کیندنو دوهم پړاو پیل کړي. په دې هکله د لرغون پیژندنې یو تن مسلکي غړي محمد انور د ازادۍ راډیو ته وویل
د شنبې په ورځ
د تپین اورنج دوهمه او فریاد شروع کیږي د دې نمخ کې یو ځل کندنه شوې دي چې یو څه آثار مون په لاس راوړی دلته یو بودایی معبد و استوپی او بعضی گلی مجسمه و پنزم او شپگم میرادی پیره یفتلی دوره پوره تعلق نرده ده معبد و تاخونه دی او بعضی سفالی ده شیان و دلتا خو بودایی معبد و او امکان لری چه ارزشمند نور آثار مون پلاس راولو
سربیر پرده پا ورسته دو کلونو که ده لرغون پیجندن ریاست ده خواجه صفا ده غره پر سندو او د پغمان د ولسوالۍ د اوریاخیلو د کنجکی په سیمه کې هم یو لړکیندنې کړي چې د دغو کیندنو په نتیجه کې له دغو سیمو څخه د یفتلیانو د دورې ځینې آثار ترلاسه شوي دي. په وروستیو کیندنو کې د فرانسې هیواد د امریکا د متحده ایالاتو د نیشنل جغرافیې د کابل د انټرکانټینینټل د هوټل ریاست او په خپله د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مالی مرستې کړي دي. خود لرغون پیژندنی متخصصین وای چې دا مرستې ډېرې لږې وي او زموږ د مسلکي کارونو لړۍ پرې نه ترسره کیږي، ځکه چې افغانستان د تاریخ په مختلفو دورو کې د ډېرو سترو فرهنګونو د مرکز په توګه ځلېدلی دی او کیندنې پکې ډېر وخت او ډېرو مالی مرستو ته اړتیا لري. خان محمد سین، د ازادۍ راډیو، کابل.
د زابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ سرتیرو د خپلې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د کوکنارو د کروندو په اړولو پیل کړی دی. په زابل کې د تروریستي فعالیتونو د څو پیښو له امله امنیتي حالات ډېر ډاډمن نه برېښي، خو داسې ښکاري چې سیمه ییز چارواکي په زابل کې د کوکنارو د مخنیوي په چاره کې د حکومت د پالیسیو په پلي کولو کې له کومې عمده ستونزې سره نه دي مخامخ شوي. په داسې حال کې چې په ګاونډي اروزګان او همداراز په هلمند کې دا چاره له ستونزو سره مخامخ شوې وه. دواخان مینپال له زابل څخه د کوکنارو د اړولو په ارتباط دا راپور راستولی.
د زابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ امنیتي ځواکونو د تاریخو د فصلونو په اړولو لاس پورې کړ. د نوبهار ولسوال محمد ظریف وایي چې د تېرو دوو ورځو په جریان کې دوی 15 جریبه ځمکه د تاریخو له بوټو څخه پاکه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دلته موسم یخ ده، ځکه یې فصلونو د تر نورو سیمو وروسته رسېدلي دي.
او زما خپل فلوس په ځمکه کې ولاړ دي، او د تریاکو په مابین کې د تریاکو له مابین ذخولي.
د محمد ظریف په وینا چې د تریاکو د بوټو په نامه جوړولو کې یوازې د نوبهار امنیتي ځواکونو برخه اخیستې ده. د کورنۍ چارو د نشي توکو پر خلاف د مبارزې ځانګړي ځواکونه برخه نه لري. له بله پلوه د نوبهار یو تن کروندګر وایي:
زما نوم عزیز جمعه ګل ده. که دولت چېرې زموږ پس فصلونه او تاریخ را ماتوي، نو باید دا وي چې زموږ ته کاریزونه را پاکي او تخمونه راکړي او زموږ سره دا کومک وکړي. نو داسې خو نه کېږي چې دی زموږ تاریخ را ماتوي او پس تخمونه و او کاریزونه چا نه را پاک.
د جمعه ګل په وینا چې دولت باید د کاریزونو په پاکولو او د اجزایي سوي تخمونو مرسته له موږ سره وکړي تر څو کروندګر تاریخ وکړو ته اړ نه شي. دا به دا سهار کې ترسره کېږي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د نشي توکو د کښت او ترافیکو سره غوته مبارزه پیل کړې ده او په دې لاره کې تر ډېره بریده بریالي شوي دي. سواخان مینپال، د ازادۍ راډیو، زابل.
په زابل کې د کوکنارو د اړولو د کمپاین په حق لمو راپور واورېده. د خپرونې په دوام کې به د میرمن کلیمنتینا کانتونی د خوشي کېدو په حق له نړیوالو غبرګونونو ته هم کتنه وکړو او اشکمش هم نه هېرو. په اشکمش کې باران ورېدلی او کروندګري اندېښمن کړي دي. دا راپورونه له یوې لنډې دمې وروسته اورېدای شئ.
ډاډمن، کره او بیلورې معلومات یوازی او یوازی لآزاده رادیو سخه واوری. خبرون و مونگ قضاوت بخبل وقت.
ساعت 2 او 9 دقیقی دی. لمره به اشکمش تلال شو. ده تخار ولایت اشکمش په ولسوالی که په داسی حال که په شیبو باران وریدلی چه په دی ولسوالی که ده اربوشو لاو گرد دی. ده سیمی خلقوی چه په جوزا میاش که په تیرو لش تر لشه شلو کلونو که دومره ورش نو شوی. دیر بزگر اندیخنه لری چه ده ورخ به خواهی ده دوی ده غنم و ولارو فصلونو تا زیان ورسوی. ده زاده رادیو خبریال نور محمد سهیم چه اشکمش تلالی لحق زای راپور را کوی.
د معلوماتو له مخې دغه ورښت له تېرې شپې ناوخته راهیسې تر اوسه پورې په داسې حال کې وري چې په دغه ولسوالۍ کې د وربشو لو ګډ دی او فعالیزونه کرل شوي دي. په روان کال کې دغسې بارانونه زیات ورېدلي دي چې تر اوسه پورې څو ځله د سیلابونو د راتلو باعث ګرځېدلي چې له امله یې زیاتې کرنیزې ځمکې شنه فصلونه او د خلکو کورونه تاواني شوي دي او بې شمېره څاروي ضایع شوي دي. خو د دغه ورښت څخه د راپیدا شویو تاوانونو رپورټ لا تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوی. ورخ په اړوند د سیمې یو تن اوسېدونکي آزادۍ راډیو ته داسې وویل.
زه عبدالولید